مات شبار باشید. شبار سپ.
احمدی سپ تاسو ستړي مشه دا تو بجو د خبرونه دا اوریدونکې هر کله کوم. وړاندې به واورئ چې اسلام آباد د افغان سولې پر مهال په افغانستان کې د اوربند ملاتړ کړی دی. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو، خو د نور مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحه عالي شورا وروستیو جګړو ته اندېښنه شي او د اوربند هیله لري. د پاکستان سر اعظم عمران خان تور پوری کړ چې په هند کې ملت پال هندوان مسلمانانو پر ضد کرکه پاروي، او په اوکراین کې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 تنه مړه شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحه عالي شورا له طالبانو غواړي چې د سولې د خبرو پر مهال اوربند وکړي. نن په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د خبرو دوه اونۍ پوره شوې، خو دواړه لوري تر اوسه د خبرو پر کړنلاره موافقې ته نه دي رسېدلې. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون له دوحې څخه ازادي راډیو ته وویل چې د جګړو دوام خلک اندېښمن کړي دي.
زمونږ تم او توقع له طالبانو څخه هم ده چې جنگ متوقف شي او د سولې مذاکرات مخ ته ولاړ شي، ځکه په دې وروستیو کې جګړو او تلفاتو د افغانانو اندېښنې راپارولې دي.
د طالبانو ویان محمد نعیم ویل دی چې د طالبانو په بریدونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی، او د په وینا پر دوی حکومتي ځواکونه بریدونه کوي. په پام کې ده د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله د دوشنبې پر ورځ اسلام آباد ته لاړ شي او له پاکستاني چارواکو سره د بین الافغاني خبرو په اړه بحث وکړي. د مصالحې د عالي شورا ویان ښاغلی خوځون وی د سولې پر روانو هڅو کې د پاکستان ونډه مهمه ده. د پکتیکا چارواکي د دې ولایت په یوسف خیلو او ورګون ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوسټو د برید پر مهال د یولس طالبانو د مرژوبلي خبر ورکوي. د پکتیکا امنیه قمندانۍ په یو خبر پاڼه کې وایي طالبانو پرون جمعه حمله وکړه. د امنیه قمندانۍ ویاند شاه محمود آریان وویل
ترهګرو طالبانو د یوسف خیلو ولسوالۍ د سنگر پر پوسټه همدارس د ورګون ولسوالۍ د پیرکوتی پر پوسټو باندې ډلایز بریدونه وکړل چې دغه نخته کې په ورګون ولسوالۍ کې درې تنه وژل شوي او یو بل تن ټپي شوی. بلخوا بیا په یوسف خیلو ولسوالۍ کې د ترهګرو طالبانو 15 تنه وژل شوي، دوه نفر ټپیان شوي دي.
شغلای آریان وای چې په جګړه کې دولتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کورونیو چارو وزارت وایي چې تیر شپه په کابل ښار کې د واده په مراسمو کې د جګړې پر مهال دوه کسان وژل شوي دي. د کورونیو چارو د وزارت ویان طارق آریان وویل پیښه د کابل د 15 حوزې په اړوند سیمه کې شوې. شغلای آریان شخصي دښمنۍ د دې وژنې علت بولي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. په کابل کې پوروسیو کې جنایي جرمونه زیات شوي او هر ورځ د ښار په بیلابیلو برخو کې د انسانانو د وژنو او ټپي کېدو راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان د فوټبال لیګ لوبه په ترڅ کې نن مسابقه نشته او سبب سپین غر بازان لوبډله له موچای آمو سره مخامخ شي. د لوبي په کابل کې روان دي. پرون شاهین آسمانی د میوند اتلانو ټیم ته 3-0 ماتې ورکړه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په هند کې د هندوانو ملتپال حکومت د مسلمانانو په وړاندې د کرکې پارولو او تبعیض ملاتړ کوي. عمران خان پرون د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې چې له مخکې ثبت شوې وه وویل په هند کې له اسلام څخه د ویرې رامنځته کول واکمني کوي، چې د ده په وینا په دې هیواد کې د نږدې 200 میلیونه مسلمانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. عمران خان وویل د هند حکومت باور لري چې هند یوازې د هندوانو لپاره دی. پاکستانی مشانو په خاطر دی هم پر کشمیر چې ډیری وګړي مسلمانان دي د ولکې د پراخولو لپاره د هند پر هڅو انتقاد کړی دی. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی وای ژوند د هغه پیلوټ او سی پرسونل ژغورلی دی چې له ده سره یې سمدستي روغتیایي مرسته وکړه. ناوالنی پر خپل انسټاګرام لیکلي له ناروغۍ وروسته پیلوټ الوتکه په چټکۍ سره کښېنوله او روغتیایي کارکوونکي سمدستي وپوهېدل چې دی مسموم شوی دی او ده ته یې د مسمومیت ضد درمل ورکړل. د روسیې د اپوزیسیون 44 کلن مشر په الوتکه کې له سایبریا څخه ماسکو ته روان و چې ناڅاپه ناروغ شو او الوتکې په اومسک شار کې بیرنې ناشته وکړه. هغه ورسته برلین ته ولېشتول شو او نشته دوه اونۍ په بیسره حالت کې پروختون کې تیر کړي. جرمني متخصصانو ویل دي چې ناوالني په نوې چاک ډول کیمیاوي موادو چې په خوانی شوروي اتحاد کې جوړېدل مسموم شوی دی. ناوالني چې د کرملین سرسختو منتقدانو څخه دی اوس مهال په جرمني کې دی او روغتیایي وضعیت یې ډاډمن بلل شوی. ډاکټران وایي که د نوموړي وضعیت د اوس په شان په چټکۍ سره شت شي نو د ناروغۍ ټولې نښې به یې له منځه ولاړې شي. او روسي خبر دا چې په اوکران کې د وی پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لشتر لشه دوه ویشت کسان مړه شوي دي. دا انتونوف شپږ ویشت ډوله الوتکه پرون د دسمبر په 15مه نیټه د اوکران په خارکیف سیمه کې نسکوره شوه. د اوکران د هوایي چلند اداره وایي الوتکې 28 سپرلۍ لرلې خو تر اوسه 22 مړي او دوه ټپیان موندل شوي دي. د ادارې ویلي چې د څلورو نورو کسانو د موندلو هڅې روانې دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان او پاکستان مشرانو پر افغان سولې خبرې وکړې.
د سولې د پروسې په جریان کې اور بند دواړو دورو اړین وګڼي.
دا خبری اسلام آباد ته د ملي مصالحې دالی شورا د مشر د سفر په درشل کې شي.
د دې سفر موخه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا، د سیمه ییز هوادونو د ملاتړ جلبول.
طالبانو پوره څلور بشکاله مخکې په همدې ورځ په کابل کې پخوانی ولسمشر نجیب الله ووژه.
ډاکټر نجیب الله دومره زخمی شو او په مخ او په تندي باندې چې د پیژنګولای وړنه.
د تاریخ د دې ورځې په اړه به وړاندې په تفصیل واوري. د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې دا مسله څېړل شوې.
زه فعلاً د کابل ښار په یو شخصي پارک کې ګڼه ګوڼه زیاته ده، نو ځینې دوستان ګورم چې دوی دغه کورونا نه ده مراحته کړې.
د پاکستان سرریاسم د افغان سولې د خبرو پر مهال په افغانستان کې د اوربند ملاتړ وکړ. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې عمران خان د خبره له ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وکړه. جمهور رئیس غنی او سرریاسم عمران خان داسې مهال د خبري کړې دي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې د مذاکراتو دوی اونۍ تیرې شوې دي او لا هم پر طرز العمل موافقه نه ده شوې. احمد تکل راپور لري.
پروانه اونۍ کې اسلام آباد ته د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس د سفر په درشل کې ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې د روانو هڅو پر وروستیو پرمختګونو خبرې کړې. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال ازادۍ رادیو ته ویل چې په دې خبرو کې ښاغلی عمران خان د بین الافغاني خبرو پر مهال په افغانستان کې له اوربند څخه د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړ.
د افغانستان جمهور رئیس د پاکستان لومړي وزیر سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې د سولې پر پروسه او په افغانستان کې د اوربند پر ټینګښت باندې هر اړخیزي خبرې وکړلې. د سولې د پروسې په جریان کې اوربند دواړو دورو اړین وګڼي.
خغلی مینپال وایي افغان حکومت هیله لري چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې همکاري وکړي. هغه زیاته کړه چې ولسمشر غنی عمران خان ته کابل ته د سفر بلنه هم ورکړه. د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان ونډه خورا مهمه ګڼل کیږي. په تیر اوس چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرو د دوه اونیو له تیرېدو وروسته هم نتیجه نه ده ورکړې. د سیحکاري چې کابل په دې برخه کې د اسلام آباد فعال منځګړتوب غواړي. په پام کې ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه د دوشنبه په ورځ پاکستان ته سفر وکړي. د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوځون ازادۍ رادیو ته ویل چې د ښاغلي عبدالله د سفر هدف د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د سیمه ایز ملاتړ جلبول دي.
د دې سفر موخه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع پیاوړتیا، د سیمه ایز هوادونو د ملاتړ جلبول او همدارنګه د مذاکراتو کوم لړۍ چې پیل شوې د زمنګ تم او توقع ده چې د سیمه او نړۍ هوادونو همکاري وکړي ترڅو دا پروسه بریالۍ شي.
ښاغلی عبدالله تیرونی د بهرنیو اړیکو د شورا په تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال وویل چې له پاکستانی چارواکو سره به د نړیوالو تروریستي ډلو د لمنځوړلو په برخه کې د کابل او اسلام آباد د همکارۍ په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی دوه اونۍ مخکې د قطر پلازمینه دوه ته ورسیدل. په تیرو څلورو لسیزو کې د لومړی ځل دی چې د افغانستان د وګړي جګړې ښکیل اړخونه مخامخ خبرو ته سره کینی، خو له هغه وخت تر اوسه د دې خبرو پر کړنلاره موافقه نه ده شوې. د دولت د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفي وایي په بحثونو کې اختلاف د خبرو د پروسې یو برخه ده. میرمن کوفي ازادۍ رادیو ته ویل چې دواړه خواوې د بین الافغاني خبرو د طرز العمل او کاري اصول په اړه موافقه ته نږدې شوې دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
دوینی ملسیز وړاندې لڅو خو او کابل ته د طالب وسلوالو چټک پرمختګ شاریان او نړیوال په یو ډول حیران کړل. د منی همدا ورځ چې په څو ساعتونو کې کابل شار او ټول دولتي تاسیسات د ویدا سړي لاسته ولویدل چې د ادارې بڼه تر اوسه په هواد او سیمه کې انګازي لري. لدغه پیښې څلور وشت کال وروسته له طالبانو سره د روغې پیل شوې خبرو د طالبانو په اړه چې 15 کلن واکمنۍ د امریکا په بریدونو ړنګ شوې و، هیلي پښتني او اندیشنې یو ځای جوړې کړې دي. خاطر پردیس د څلور وشت کلونو پر دغو لوړو ژورو په دې راپور کې په تفصیل تیر شو.
د ماهیپر کاکا واګه تنګي او د څرخې پله همدا سړک د 1989 کال د سپتمبر پر شپږ وشتمه د هغو سلګونو او زورګونو وسلوالو د چټکې تیریدنې شاهدان و چې تر دغې شیبې د تر ټولو لوی مړۍ ترلاسه کولو ته شیبې شمیرلې. د کابل نیول
کابل کې داسې طالبان راغله چې سار اعلان وکړي د شپې سار ته راغله، په یو ساعت کې دا ټول کابل ونیو. هر یو څوډیم په ډېر ځای تشبې جوړ ټوکو د وامې جوړ مخ په دې واړه او بلې پاتې
کوم بیرغونو سره راغله کې وته همداسې ورو ورو افغانستان
نیونی. سپین پګړیو او تورګیرو وسلوالو په لومړنی اقدام کې هغه ځای په نخښه کړ چې مسؤلیت نړیوالو قوانینو تضمین کړی و. د ملګرو ملتونو دفتر نخښه یو ځانګړی کس و، نجیب الله، په خوانی ولسمشر چې په 1990 کال کې د خپل واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته پکې پناه اخیستې و. سنگر نیازی د هغه وخت د خپل دستر ګولیدلې حال داسې بیانوي:
ډاکټر نجیب الله دومره زخمی شوی او په مخ او په تندي باندې چې د پیژنګلې وړ نه و. زه نږدې ورغلم، نږدې چې ورغلم دا مې فقط د لاسونو له بندونو پیژند او له دې ټنډ چون زړیدلې حالت و. په زړیدلې حالت کې د پیژنګلې د سخت او بل ټپي مو ډېر سخت.
هغه مهال چې طالبان کابل ته کله راغله د وخت حاکم ټولګي چې مشري برهان الدین رباني کوله پرته له سخت مقاومت څخه کابل پریخود او د کابل په شمالي لار چې زه همدا اوس همدل ته ولاړیم په شاشولاو کابلیت طالبان ته پریخود.
سلیم محمد ریګستانی چې هغه مهال د متحد جبهې غړی و له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي:
د وخت جمهور رئیس برهان الدین ربانی او دفاع وزیر احمد شاه مسعود لازم نه ګڼل چې کابل ویجاړ او نور هم ویجاړ شي، نو په همدې دلیل یې پریکړه وکړه چې د کابل د شمال لارې کاپیسا، پروان او پنجشیر ولایتونو ته شاتګ وکړي.
د کابل نیولو سره سم د ادارې هغه بڼه چې لومړی کندهار او ورپسې هرات، مزار شریف، جلال آباد او نور افغان ښارونه د مخه تجربه کړي و، پر دې ښار هم پلنه شوه. ګیری جبری شوې، انجونې له کار او زده کړو راوګرځول شوې، د ټلویزیون لیدل بند شول، موسیقي نه اسلامي وبلل شو او ډېری نورې فردي او ټولنیزې ازادۍ چې د دې ښار وګړي ورسره پورستې نږدې یو پیړۍ کې آشنا شوي و لمنځه لاړې. خو د کابل په نیولو هم په افغانستان کې جګړه چې طالبانو د ژر پایته رسیدو ژمنه کړي وه ونه درېده. له پلازمین وتلو ځواکونو چې وروسته د متحد جبهې یا په عامه اصطلاح شمالي ټلوالو په نامه مشهور شول، کلک مقاومت ته دوام ورکړ او شمال لور ته یې د دغې ډلې پرمختګ ودراوه. طالبانو له څو ځلې نابریالیو هڅو وروسته د پرمختګ بله لاره غوره کړه. له لویدیځه پر شمال ورغلل او ښارونه ولسوالۍ یو بل پسې ونیولې او تر هغو چې امریکایانو د 2001 کال په مني کې پرزول له یو دوه ولایتونو پرته د هیواد نورې ټولې سیمې ولکه کړي. د طالبانو پخوانی چارواکي عبدالحکیم مجاهد بیا له ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو د واکمنۍ په اړه داسې وایي:
هغه وخت کې د طالبانو هغه غټي مخي او اهداف هم دا و چې په افغانستان کې امنیت راولی او د افغانستان ملي وحدت تضمین کی او سره سره مواد مخدر د افغانستان د ټولن لری کی دغه دا اهداف کې دي کامیاب شوی ولی کله چې د حکومتداري وخت راځي هغوی یوازې سرباني په افغانستان باندې حکومت شروع کوي چې د انحصار مسله و
خو د خاور او خارون نیولو طالبان ته د نړیوال مشروعیت پر واسطول کې مرسته ونه شوای کړ او لای واکمنی د طالبانو په نامه یادیده او نړیوالو د برهان الدین رباني په مشوي پر زول شوی اداره د افغانستان د قانوني حکومت په توګه په رسمیت پیژندله او همدا نه پیژندل شوی واکمنی هم د عرب جهادي اسامه بن لادن پر سر له امریکا سره په ناندریو وبایلله او تیر نږدې شل کال د وی وسلوال مخالف ډلې په توګه واک ته د بیرته ستنیدو هڅې جاری وساتلې په داسې حال کې چې جګړه یې لا هم همغه ستوده ساتلې له افغان حکومت او سیاسي ډلو سره د سولې خبرو ته یې هم په پای کې هو وویل او ورته کېناستل هم دې کار په افغانستان کې د هیلو ترڅنګ چې د جګړې پای ته رسیدو ته لري دا پښتنې وندښنې هم جوړې کړي چې په سخت دریځې آزمایل شوې ډله طالبان کبیا په یو ډول نه یو ډول واک ته ستنېږي څه به کوي د ځواب لپاره ټول سترګې هاخوا وړاندې په خلیجي ښار دوهې ګنډل شوې دي خاطر پردیس آزادی رادیو کابل
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي اسمت ساروان کتنه ورته کوي
ډیپلوماټ نشي په افغانستان کې د تاریخوالو پر زیاتی دوه لیکنه خبره کړې ده د دې مجلې لیکنې سره سم د افغانستان حکومت او طالبان غواړي چې د سولې یو حل لار ومومي خو له دې سره سره په تاریخوالو کې هیڅ راس کموالی نه دی راغلی د دې لیکنې په دوام کې لولو د دواړو خواو خبرې تر اوسه پوري د طرز العمل د جوړولو له هدف وړاندې نه دي تللې د ډیپلوماټ خبرونې لمخي د تاریخوالو دوام یو څه په ګوته کوي او هغه دا ده ترڅو چې اوربند ونشي هیڅ رسول نه شته لایو یو خو هر ورځ افغان امنیتي ځواکونه طالبانو ته د مرجوب لو د اړولو خبر ورکوي لبل خو طالبان د حکومتي ځواکونو د وژنو اداوي کوي د افغانستان حکومت د قطر پروانو خبرو کې د اوربند غشتنه کوي خو طالبان وایي چې باید لمړی د جګړې پر عواملو خبري وشي ډیپلوماټ ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د پیغام یادونه هم کړي د پدې پیغام کې ویلي چې د افغانستان خلک اوربند ته فوري ارتیا لري او د تاریخوالو پایته رسیدا تر هر شي ډیر د خبرو اترو د پرمختګ چانس زیاتوي نیویار ټایمز رسپانه د امریکایي رسپانه د کانکور په اسموینه کې د شمسی علیزاده اول نمره کې دوه اشاره کړي رسپانه لیکلي د انجلې په هغه مرکز کې درس وایي چې دوه کال وړاندې پرې انتحاري حمله وشوه خو دی بیا هم خپل کار ته دوام ورکړ اتلس کلنی شمسی علیزاده د شاوخوا شل زرز د کوونکو په منځ کې تر ټولو لوړې نمرې وګټلې او ته په هنزي ته بریالي شو نیویار ټایمز زیاتوي په مایوند اکاډمۍ کې چې شمسی علیزاده درس وایي تر 200 ډیر روز د کوونکو د کانکور لپاره تیاری نیوله خو پر دغه مرکز په 2013 میلادي کال انتحاري برید وشو په دې برید کې چې مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیست څلوېښت تنه ووژل شول او تر 600 ډیر نور ژوبل شول
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د فلسطیني ادارې مشر د ملګرو ملتونو په مشرۍ د منځني ختیځ د سولې د کانفرنس سره جوړېدو غوښتنه کړې ده محمود عباس پروند ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونه وکړې او ویل چې دا کانفرنس باید بشپړ صلاحیت ولري او ټول شکل اړخونه ګډون پکې ولري د موضوع جزئیات احمد تکل پورا پورک
د فلسطین د ادارې مشر عمومي اسمبلی ته د وینا پر مهال د ملګرو ملتونو پر سرمنشي انټونیو ګوتریش غږ وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې د منځني ختیځ د سولې د کانفرنس مشري وکړي محمود عباس پرون د سپتمبر په 25مه په خپل وینا کې هیله څرګنده کړه چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې یو رښتینی پروسه پیل شي عباس له ګوتریش څخه وغوښتل چې د دې کانفرنس په اړه د منځني ختیځ د تماس له څلورو اړخونو یعنی امریکا، روسیې، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو او همدارس د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره سلا مشورې وکړي غزیاته کړه چې دا کانفرنس باید بشپړ صلاحیت ولري او ټولې ښکېلې خواوې د منځني ختیځ د سولې پرېښتنې پروسه کې ګډون وکړي
فلسطینیان په لویدیځ غاړه او غزه کې د داسې یو دولت جوړیدل غواړي چې پلازمینه یې ختیځ بیت المقدس وي. د ټوله سیمه د 1918 میلادي کال په جګړه کې اسرائیلو اشغال کړه. فلسطیني مشرانو په 13 جنوري میاشت کې په منځني ختیځ کې د سولې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پلان رد کړ، ځکه د دې پلان له مخې په اشغال شویو سیمو کې یهودي میشت ځایونه د اسرائیلو د قلمرو برخه کېدل. ښاغلی عباس په یو ویډیوي پیغام کې چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په ثبت شوی بڼه په عمومي اسامبلا کې واورول شو، ویل تر څو چې اشغال دوام ولري او د فلسطین د کړکیچ د حل عادلانه حل لار له پامه غورځول کیږي، په سیمه کې هیڅ راز سوله نشي ټینګېدای. د فلسطیني ادارې مشر وویل فلسطینیان د عربانو د سولې نوښت ته چې سکل د سعودي عربستان لخوا وړاندې شوی ژمن دي، د دې نوښت له مخې عربي هیوادونه له اسرائیلو سره عادي اړیکې ټینګوي چې په بدل کې د فلسطین خپلواک دولت جوړیږي او اسرائیل ټولې هغه سیمې پرېږدي چې په 1918 کال کې اشغال کړي دي. متحده عربي اماراتو او بحرین څو ورځې مخکې له اسرائیلو سره د عادي اړیکو د ټینګولو موافقه لاسلیک کړې. فلسطین دا اقدام وغند. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د چهارشنبه په ورځ عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال وویل چې د عربانو د سولې نوښت یا وهر اړخیزه او عادلانه حل لاره ده. سلمان زیاته کړه چې سعودي عربستان د امریکا د هڅو ملاتړ هم کوي، خو د متحدو ایالاتو د ورستۍ طرحې له تایید څخه یې ډډه وکړه.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د غیر حضوري رایې چونې کلک مخالف دی، خو سیال جو بایدن خلک هڅوي چې په دې ډول رایه ورکړي. ټرمپ وایي ډیموکراتان له دې لارې په ټاکنو کې درغلي کوي. غیر حضوري رایه ورکول د هغو خلکو لپاره ده چې نه غواړي د ټاکنو په ورځ چې د نومبر په 3مه ده د رایه چونې مرکز ته لاړ شي. صفی الله څنګه په دې اړه دا تفصیلي راپور لري.
ټرمپ په دې باور دی چې غیر حضوري رایه چونه درغلي او تلار جوړوي.
هغوی غواړي 80 میلیونه رای پاڼې ولېږي. دا ډیموکراتان دي، دوی هڅه کوي چې په دې انتخاباتو کې درغلي وکړي.
غیر حضوري رای اچونه د رای هغې کارونې ته وایي چې خلک د پوسټ له لارې رایه پاڼه د ټاکنو مرکز ته لیږي او یا د انټرنیټ له لارې خپلې خوښې وړ کاندید ټاکي. دې ډول ټاکنو کې هغه کسان برخه اخلي چې غواړي د رای اچونې مرکز ته ولاړ نه شي یا په بیلابیلو دلیلونو ترې لرې پاتې وي. ټرمپ چې له اول سره د غیر حضوري رایې کارولو سره مخالف و، دا وروستۍ څو ورځې غبرګون لا پسې جدي شوی او د ډېرو پامې وراړولی. که ټرمپ ماته وخوري، چمتو دی واک په سوله ییزه توګه وسپاري؟ دا هغه پوښتنه ده چې چهارشنبه ماښام له ټرمپ پوښتل شوې، خو ټرمپ ټینګار وکړ د واک کومه سپارنه به نه وي بلکې د ده تداوم به وي.
موږ به وګورو چې څه کېږي. تاسې پوهیږئ چې ما د پوستې له لارې د رایو د کارولو په وړاندې سخت شکایت کړی او د پوستې له لارې رایه ورکول یو غمیزه ده. د پوست له لارې رایه ورکول باید له منځه ولاړ شي. د واک کوم انتقال به نه وي، تداوم به وي.
ټرمپ ویلي د امریکا ټاکنې به د دغه هیواد سترې محکمې ته راجی شي او دا محکمه به یې په اړه پرېکړه کوي. د واک د سوله ییز انتقال په اړه د ټرمپ څرګندونو ګڼ خبرګونونه پارولي. کله چې د ولسمشري ټاکنو له ډیموکرات کاندید جو بایدن د ټرمپ څرګندونو د نظر غوښتنه وشوه، هغه وویل چې ټرمپ ډیر غیر منطقي شیان وایي.
موږ په کوم هیواد کې یو؟ وګورئ، هغه ټرمپ ډیر غیر منطقي شیان وایي.
په بایدن سربیره ګڼو ډیموکرات مشرانو او ان جمهوری غوښتونکو هم د واک د انتقال د مسلې په باب د ټرمپ په ورستي نظر نیوکه کړې ده. د امریکا په کانګرس کې د استازي جرګې مشره نانسی پلوسی چې د ډیموکرات ګوند غړې ده، داسې خبرګون خوده.
دا چې د امریکا ولسمشر به د واک د انتقال سوله ییز فکر په شک کې واچوي، دا نو بیا کومه د تعجب خبره نه ده، ځکه چې ولسمشر په ساينس او حکومت والی هیڅ نه ده خبر. او ګورې چې 200,000 کسان مړ شوی.
د امریکا ولسمشری ټاکنې د نومبر په 3 متر سره کیږي. هغه هم داسې یو وخت چې د هیواد وارد مخه کرونا وایروس سخت ځپلې او ویرې زی چې په کرونا وبا د اخته خلکو شمیر لا پسې زیات شي. د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن د کرونا وبا په خاطر د غیر حضوري ټاکنو لپاره کمپاین کوي او خلک هڅوي چې ځانونه راجستر کړي او د پوسټ یا انټرنیټ لاري رایه وکاروي. هغه د سپتمبر په 13مه د CNN ټلویزیون په یو جوړ شوی غونډه کې بیا خلک وهڅول چې ورشي او رایه وکاروي. جمهور غوښتون کې ولې د غیر حضوري ټاکنو مخالفت کوي؟ دا پوښتنه مو د نړیوالو مسلو له یو امریکا میشتي افغان کارپو محمد شفیق همدم وکړه.
د ټرمپ
ملاتړي د دې په کیسه کې نه ده چې کورونا شته که نشته. که چیرې د انتخاباتو ورځې وي، ټاکنې ورځې وي، دوی حضوري ځي رای ورکوي، ځکه چې ټرمپ د اولې ورځ نه دا خلک نه ده ویرولی. خو برعکس دیموکراتانو خپل دیموکراتان او ټول ملت ډېر ویرولی، او اوس به دا خلک دې ته زړه نه ښکوي چې دغسې رای ته لاړ شي، دا خطر وخت او رای ورکوي. نو ښاغلی ټرمپ دا محاسبه کړې، که چیرې انتخابات حضوري وي دی به برلاسی وي، که چیرې غیر حضوري وي چې هغې کې بیا د دیموکراتانو برلاسی ده.
ښاغلی همدم وایي د جمهوري غوښتونکو د کاندید ډونالډ ټرمپ او د دیموکراتانو د کاندید جو بایدن کلک مخالفتونه به یو کړکیچ رامنځته کړي چې د دغه هیواد غیر متمرکز قضایي سیستم ته په کتو یې ښایي هوارۍ ستونزمن وي. په 2016 کال کې نږدې 130 میلیون امریکایانو رایه ورکړه چې له ډلې شاوخوا 40 میلیونه کسانو د پوست له لارې د انټرنیټ په وسیله یا په وختي ټاکنو کې برخه واخیسته. سږ کال اټکل کېږي چې 80 میلیونه کسان د پوست له لارې یا هم د انټرنیټ په وسیله رایه ورکړي چې د 2016 کال د شمیرو په مقایسه دوه برابره زیات ګډون ښیي. د امریکا پیو څیړندوی مرکز او د برېټانیا یوګاف احصایي مرکز په خپلو وروستیو څیړنو کې موندلې چې څه باندې 60% جمهوري غوښتونکي د ټاکنو په ورځ د رایه ورکولو لیوالتیا لري، حال دا چې نږدې 40% دیموکراتان د ټاکنو په ورځ رایه ورکوي. د دغو څیړنو په اساس دیموکراتان 15% د پوست له لارې یا د انټرنیټ په وسیله سږ کال د رایه ورکولو لپاره لیوالتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
زه د فراه ولایت د کوهاد ولسوالۍ رمضان احساس ټلیفون کړی شیم. نو موږ دا شکایت لرو چې دا زموږ ولسوالۍ ته زموږ سیمې ته ځینې مرستې چې راځي دا خوار او غریب یتیمې نه ویني، هغه ستړي خلک چې کوم ستړي د ماښام په ډوډۍ وس نه لري هغه خلک یې نه ویني، نه څوکر کوي. دا د هغو خلکو دپاره دي، هغه خلک یو خوري چې یا د کلي ملکان یا مشران یې. نو موږ دغه ارزو لرو چې دغه زموږ غږ باید تر ځایه ورسېږي، دا مرسته که د خوار او غریب د یو ستړي دپاره یې کو جلا خبره دا کوم ملکان د تاریخ ملکان دي خو دا زموږ ځخ ته رضا ورسوي. موږ دا پېښ لرو چې دا سنځین شي چې دا موږ خواران تر اسه سلام علي.
زه په هلمند ولایت کې مرکزه بولتون ماسلم. موږ مشکل دا دي چې دا دوه کاله مخکې بولتون لا وسوي دي، نو اوس موږ نه په کابل په وزارت کې نه احساس لرو او نه هم تبدیلي راکوي چې بل بولتون ته ولاړ شو او زموږ بولتون وزارت لا وکړي دي. زموږ ټولو ماسلم وروڼه دغه مشکل لري. موږ دوه درې کاله فارغ شو دي، دا ټول نه وخت مضایع شو، پیسې چې مور کړي پیسې ضایع شولې. نو زموږ ناره باید نو پورې چارواکي واوري.
سلام علیکم، زه پته شاه دی خوست ولایت نه تاسو سره دی تلپانه په کار خیا. دا 5000 طالبان چې دوی خوشی کړل دا غي نه وسره وکړل سره ما پکې تا نه وسره ورسې چې دا نه پر جنگ ته نه دی دا وته ټول ورو ته دی جنگ کوي چې جنگ دا نه دروي ور بند نه کوي. نو د څه خغه وا پیدا و چې مذاکرات سره شروع کوو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
فصل کریم درویش د پکتیا لزازی عریبه پراستول اسمس کې به مهمه موضوع ته اشاره کړې ده او د ایلی کې د خرمن یو سپری قومونو ترمنځ د جګړې زیات امکان شته، باید ورلمخه مخونی ولشي. هڅه کوو چې په دې خبرونه کې وړاندې په پکتیا کې خپل خبريال سره ټلیفوني رابطه ټینګ کړو. کوم چرته نوی معلومات په دې برخه کې پیدا کړل تاسو سره به شریک کړو. فهیم زابلیل کې به اوربند د سولې خبري د وخت ځای کول دي. اسماعیل دانش لننګرهار علی کې د ولس هیله د واقعي سول راتګ دی، د جګړې شکیلې غاړي باید د ولس ته هیله پوره کړي. موسی کلیم د کندهار لارغستان ولسوالي په راستولې اس ام اس کې لیکلي دي، په بخښنې سره سي ورسته اس ام اس ته د نل وصل کیږي، البته د اوربند غوښتنه کړې ده. لیلا ستانګزی له لوګر لیکي خدای دې ګران هیواد افغانستان ته سول راولي. ذاکر الله د غزنی لاندړو لیکلي دي حکومت باید پرشتي اصول ته مخه کړي. تازه خان سمسور لننګرهار علی کلی دی د سولې خبرو ته مهیلي کمی شوې دي ځکه چې طالبان اوربند نه کوي. عبدالنافع افغان لیکي په قطر کې مذاکرات روان دي او طالبانو جګړې ته دوام ورکړی دی، دوی سولې نه غواړي، په زور د افغانستان نیول غواړي. احمد الله فیضی لیکي باید د بیوزله افغانانو وشل کېدل او ټپی کېدل پای ته ورسیږي. شفیع الله چاروان له هلمند لیکي ک طالبان اوربند نه کوي نو د سولې رواني خبري نتیجه نه ورکوي. او خان محمد اسلام یار د هلمند لنادالین لیکلي دي ک طالبان د سولې په خبرو کې د حنفي فقه نه کار اخلي نو افغان حکومت ته ورسره ومني. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. اته بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا له طالبانو غواړي چې د سولې د خبرو پر مهال اور بند وکړي. دن په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د خبرو دوه اونۍ پوره شوې خو دواړه لوري تر اوسه د خبرو پر کړنلاره موافقې ته نه دي رسېدلي. د پکتیکا چارواکي د دې ولایت په یوسف خیلو او ارګون ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د برید پر مهال د یولس طالبانو د مرژوبلې خبر ورکوي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي چې تیر شپه په کابل ښار کې د واده په مراسمو کې د جګړې پر مهال دوه کسان وژل شوي دي. د پاکستان ستر اعظم عمران خان وایي په هند کې د هندوانو ملت پال حکومت د مسلمانانو په وړاندې د کرکې پارولو او تبعیض ملاتړ کوي. او وروستی خبر دا چې په اوکراین کې د یوې پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 کسان مړه شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. لکه څنګه چې مو مخکې له تاسو سره ژمنه وکړه چې پکتیا ته ورزو، دغه اوس له پکتیا د ازادي راډیو خبریال احسان آرین په ټلیفون را سره دی. داس خبر مو ترلاسه کړی دی چې په پکتیا کې د سپری او د خرمنې د قومونو ترمنځ د جګړې زیات امکانات شته. آرین صاحب، څرنګه دغه امکانات څرنګه را منځته شوي دي؟
ډیره مننه شبر صاحب، تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه. رښتیا هم په پکتیا کې د ځمکې او د غرونو ترمنځ جګړې یواله خو ننګونو ستونزه ده چې له ډېر مخ پخوا راهیسې دلته د مشتو قومونو ترمنځ او د قبیلو ترمنځ وخت نا وخت پرې جګړې کېږي. خیر مینه او سپیره هم دوه هغه قبیلې دي چې له ډېر پخوا راهیسې دوی د یوه غره په سر چې دا وا پرلری جنجال پرلری نښتی کوي خپل منځ کې جګړه کوي چې تر اوسه پورې ان مرشوب له هم لري. خو پرون رئیس دغه سي غیر رسمي راپور نه البته ورکول کیږي لسی نه خلکو له سره ته مخنی ولا شي. بیا هم مرچینی ول شوی دی او دوړ خو به هڅه کوي چې پیو بل باندې فاروز وکوي او بل اخر دغه موضوع یو طرفه کې. خو تر اوسه پورې جګړه نه ده شوې، یوازې د جګړې امکان تر ډیره بریښي.
آریان صاحب، د دې جګړې د مخنیوي لپاره چارواکو او یا مخورو قومي مشرانو کومې هڅې تر اوسه پورې کړې دي؟
په پکتیا کې تر ډیره دغه ستونزې د جرګو مرکو لري حل کیږي. څو ځله موږ چې کله د پکتیا له ځایي چارواکو او همدارنګه په خپل د دې قابلیت له مشرانو سره ولیدل، د دوی ترمنځ ناس شوې دي، د دوی ترمنځ خبرې اترې شوې دي، اما پایلې نه دا ورکړي. تر ډیره دغه سي جرګیو مرکی د نورو قابلیت د مشرانو په مسګړتو تر سره کیږي. کله کله دا هم کیږي چې په بډنی ډول چې د دوه قابلیت ترمنځ جګړه رامنځته کیږي، په موقت ډول خلک د دوی منځ ورځي او هغه جګړه دروي. پیسېلا ټوپۍ ورته ویل کېږي، ټوپۍ ډنګوي او د یو کال د څو میاشتو لپاره د دوی ترمنځ اور بند کېږي. خو د دې لپاره چې په دایمي ډول دغه ستونزې حل شي، دوی جرګې او مرکې کوي او بل اخر ځینې حل کېږي او ځینې همداسې نه حل پاتې کېږي.
دغه د موقتی هڅې لپاره د موقتی اور بند به ورته ووایو لپاره هڅې نه دي شوي تر اوسه پورې د خرمنې او سپری د قومونو ترمنځ.
تر اوسه پورې چې د دوی ترمنځ جنگ نه ده شوی، همدا د هڅو پایله ده چې د جرګو او مرکو لري یا په اصطلاح د قومي مشرانو لري یا په ټول کې کول چې دوی سره ځایي اداره هم تر باندې پورې ملا ده. د دوی لارې دغه هڅه شوی ده چې دوی په خپل منځ کې سره جګړه نه کوي. خو ځینې وخت کله کله د
تل وخت ګوره کیږي زین وخت یو یو دله یو طرف په بلوند د دوی په خبره چې یارزل کوي تیرای کوي او کله کله داسې هم کیږي چې اوس وخت د جلغوزي وخت او دغه یو موسم د سیزن د دې په څیر چې جلغوزي راټولېږي او بل اخره خرڅېږي او دغه وختونه کې هم د دوالو ډلو ترمنځ څنګه راپورته کیږي.
احسان آریان مننه له پکتیا د ازادي راډیو خبریالو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې د ګوډیا چار تفری پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د تفری پروګرام ته مخه کړو د کور کلی پروګرام لرو او د کور کلی پروګرام کې په افغانستان کې د کورونا وایروس مسله شړل شوې ده چې ځینې خلک ورسره احتیاط نه کوي. په دې خبرونه کې د متخصص ډاکټر سرګندونی هم اوریدلی شي او د کورونا په ارتباط په نړیواله سطح نوې خبردار دی چې تقریبا د کورونا د قربانیانو شمیر 1 میلیون ته په نړۍ کې رسیدلی.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
دی. ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
سلامونه درنو دوستانو، زه مریم توخیم او د کور کلی د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. دا چې لا هم په نړۍ او افغانستان کې د کورونا د ډیرښت خبر ورکړ شوی او په افغانستان کې قرنطین هم مات شوی، آیا اوس هم خلک میله ځایونو ته ځي؟ په کورونای حالاتو کې میله ځایونو ته د تللو لپاره باید کوم تدابیر ونیول شي او که په میله ځایونو کې د کورونا د مخنیوي په منظور تدابیر ونیول شي کومې پایلې به ولري؟ نن په همدې موضوع د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او له یو ډاکټر سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. په پرمختللو هیوادونو کې خلک په ونۍ کې یو ځل میله ځایونو ته ځي تر څو د ونۍ ستړیاوې رفع شي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا خلک د دې په فکر کې دي چې څنګه د روزګار د مختبی ولو په خاطر ځان په کار مصروف کړي، خو بیا هم خلک کوښښ کوي چې د ژوند د خوږو څخه برخمن شي. په دې وروستیو کې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله قرنطین وو، نو میله ځایونه هم بند ول، خو په افغانستان کې د کورونا په کمیدو سره بیرته د نورو تاسیساتو تر څنګ میله ځایونه هم خلاص ول او میله کوونکي هم تر بل هر وخت زیات میلو ته ځي. د کابل ولایت اوسیدونکي سلما چې ډیره میله ځایونو ته ځي وایي چې اوس خلک په دې فکر کې دي چې کورونا خاتمه ده، نو ځکه دومره جدي پام ورته نه کوي.
دا ډیر ځن خو قرنطین او نو راغلی چې خپل فکر بدل کړل ځکه کې تفریق نه کورونا خلا تر اوسه پورې مخلاص نه ده، نو هم داسې خبرو کول کېږي خو حفظل صحن دا شان نه مراتیږي، نو فصله مسله نشته. کور چې نه راوړو خوښ هم ته ټول نه دی، همدلته بیا خپل کېږي داسې وبم نشته چې خلک نه پریمینځي ټول هغه ماشومان دي تالو نخری گاز خری ساتری که نو نمراتی تو خلک هیڅ پروانه لري کورونا چې او ټول وای چې کورونا خلاص شه کورونا نشته.
بلخوا د پکتیا ولایت اوسیدونکو سنم وای چې دوی هم د کورونا لکمیدو سره میله ځایونو ته ځي، خو تر اوسه هم کورونا جدي نسی، ځکه په داسې ځایونو کې چې خلک ډیر وینو د ویروس خپرېدو خطر هم زیات وي.
ځان سره هر سره وړي دي، زیاتره خلک نه کوي، زیاتره خلک مراتی خپل کور سره خپل فامیل سره مجاز راځي، زیاتره خلک نور دوکانونه دي شيونه دي ځان سره غکې دلته اخلي ارڅ موږ ځان سره سنتازر راوړم. کرونا مرا تکړې ده، ارڅ په نظر کې نیولې ده، نو فاصله مرا تکړې ده، لری لری ناشتو ارڅ نه غکونو زه خلکو ته وایو نو ټول ته وایو چې فاصله پات مرات چې کرونا نه دا ورکه خو څوک اوس دی وخت کې څوک دلته پارک خو بيخي مرات نه کیږي د کرونا.
څنګه چې د انسان وجود خوراک ته اړتیا لري، په هغه اندازه د انسان روح آرامتیا او سکون ته ضرورت درلودلی شي. د زابل ولایت اوسیدونکو مروه چې په کابل کې یو شخصي پارک تر اغلی وای، خلک باید میلو ته لاړ شي ځکه دوی یو ډیر لوی مصیبت شاته پریخه. خو دا هم باید په پام کې ونیسي چې کرونا لا تر اوسه ختم نه ده او باید مراعات شي.
تاسو ګورئ زه ځاتی پارک تر اغلی يم او زما خوتنه د ټولو وګړو نشي دلته راغلي دا چې فاصله
فاصله مراد کړي او ځکه چې کورونا دویم موج راتلون کې دا نو دلته ډیره بے پروايي ده ټول چوینو یو ټال کې یو ځای ناشتي یو چمن کې ناشتي او فاصله اصلا نه مراته ماسک چانه دا چولې وې درڅ خوړ چې خوري صحیح لحاظ نه زمو په نظر خني دي دا ملي ځایو کې چې دي دا مسائل باید مراد نورې خبره نشته څه چې اوس ګور مار څوک دې کانتین شیخ لی او دا ټالونه چې ګور زم پکې کینم یو بلم پکې کینو دې کالو دا څوک صحتمند نه ده معلوم او په چخري ټول پایپ خلی ته نیولې ده نو زمو په نظر مرات نه ده او خدای مکرل تک څوک مریض نه ده څه خلک چې راغلي دا ټول مرز اخته کی
آیا پارکونو کې د خلکو د خوندي تابل لپاره کوم تدابیر نیول شوی په کابل کې د زازی پارک مسول حبیب الله زازی په دې اړه وایي
هو د کورونا په وخت کې کوم وخت کورونا شروع و هغه وخت کې مونږ درې میاشتې کرنټین کړو پارک بند و هغه وروسته بیا چې کله کرنټین ورو په ورو خلاصېدو نو مونږ خپل خلک راځي او خپل انتظامات مرتنیولي وو مونږ د دې لپاره خپل لوخې بډونه لګولي وو خلکو د لپاره چې هغه پوه شي چې کورونا جدي و نسي هغه د لپاره مسافه مراد کړي نشانونه مرتن لګولي هغه ځای کې مونږ چې کوم ځای کې رش جوړي د دوشیم ورته لګولي خو وس اکثر افغانستان خل ټول د کورونا نه بس د سه خلاص یو خل چې خلاص شو خو بیا احتیاط کوم د سپیکر د لري چې کوم ورځ رشمي او د نور د لري نو ورته وایي چې مسافه کورونا جدي وګر
کورانه یعنی څه
کورانه د تعلیم او تربیه بنسټ
کورانه یعنی ژوند
کورانه یعنی د ټولنې سمبول
کورانه یعنی هیله یعنی خوشاله او هر هغه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورانه
د کورانه ژوند د بهبود رغښت او د کورانه ژوند د لاخ کلی کول په پار د ازادي رادیو د کورکلی خبرونه واوري قدرمنه دوستانو زه د کابل ښار یو شخصي پارک ته تللی وم هلته مې له عامو خلکو وپوښتل چې ولې دوی د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر هغه لازم تدابیر نه مراتوي ځواب یې له خلکو واورو درنو دوستانو زه فعلا د کابل ښار په یو شخصي پارک کې یم دلته راغلی یم دلته ځوانان دي او دوستان ډېر په پارک ګڼه ګوڼه زیاته ده نو ځینې دوستان ګورم چې دوی دغه کورونا نه ده مراحته کړي د غلبته فاصله او ماسک دسکش چینل لري نږدې نږدې ناستی ګڼه ګوڼه زیاته ده دوی ته ورشم پوښتنه به ته وکړم چې ولې دوی کورونا نه ده مراحته کړي په دې پارک کې نو دلته مات څنګه ورور ولاړ ده ول به دوی ته ورشم ورچانه اجازه ده
مهرباني
نومو
محمد هارون رحیمی د کابل ښار اوسیدونکی
څنګه نن پارک ته راغلی
پارک ته راغلی مې له خاطره تفریح په خاطر
دلته خو زه ګورم چې ډېر نږدې نږدېم ناستسته یې او ماسک دسکشم نه لرئ ولې مو کورونا نه ده مراحت کړي
کورونا خو خلاص نور یو دوره اوس تقریبا څلور میاشتې ټول قرنطین و ما له هغه نه اوس خلک راوتې میلې ته تفریح په خاطر نور ځکه نه ده مراحت کړی خاص هغه خو نشته
ویره
چیتنه لری ویره نسته نه نورا کومه ویره سوا ټول خلکو تیره کا او سادی خبره ده بیر سادی زون خلکو پایل کړه خپل تفریح کی هغه کی زکه د طبیعت نه خوند واخلي
ډیره مننه کوم
مننه تاسو نه
مننه کوم دلته زموږ بل روح هم د دوی څنګه دوی نه به هم پختم مهرباني سنو پیژن
احمد رشاد ما د کابل اوسیدونکی
تاسو نن پارک راغله
هون نن مالو درګه تفریح وکړو په پارک ترسو
څنګه د سکه شی ماسک او د فاصله خمنې د مراد کړی والی
کورونا خلاص نو کورونا مې او دوره تیره کنو بس خلاص
یعنی تاسو تیره کړی کورونا
وو او کورونا مې تیره کنو وروي چې څوک چې تیر کړی یا غنور نه نيسته
دلته زموږ بل روح هم د دې څنګه دې نه به هم پختم مهرباني سنو پیژن
د محمود دین د کابل ولایت په مون رسوله خالدارې د کلی اوسیدونکو بل څه فرق راغلی چې نن چکر وو
څنګه چې ګورم تاسو کورونا نه د مراد کړی د سکشمونې دی چې ولي ماسک مو د سګڼه ګڼه کې هم ناشته ستې څنګه
ولزه چې ګورم د خلک ډیر آزاد ګرځي نو زه هم د سه په شک یو لګم چې کورونا بسنه نیوي زکه دا سپور او اوس ان شاء الله کورونا نه ښکاری نو دفترونه آباد یالات کې دي مکتبونه شروع شو مکتبو کې څوک نه دی نیولې نو ان شاء الله څه ونوي
د کورونا د مخنیوي په خاطر خلک په میله ځایونو کې باید کوم تدابیر مراعات کړي او آیا په رښتیا هم د کورونا دویمه څپه را روانه ده که څنګه دا او دې ته ورته پوښتنې مو د افغانستان د رواني متخصصینو د ټولنې له رئیس ډاکټر حکیم الله صالح څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم د
ډاکټر صاحب، تاسو ول چې کورونا ختمه نه ده، نو چې کورونا ختمه نه ده دغه میلې ځایو ته تګ راتګ هم خطرناک کېدی شي، تمام شي، ځکه چې هلته ګڼه ګوڼه زیاته وي. څه تدابیر باید ونیول شي دغه میلې ځایو کې چې خلک میلې ته ځي؟
دا طبیعي خبره ده. پخوا هم چې کله کووډ-19 ناروغي رسمن د پیسې په هیڅ پاندېمیک ناروغي یعنی په ټول نړۍ کې دا نشر شوی ده، اعلان شوله. عام روغتیا وزارت د WHO د نړیوال صحي سازمان لخوا ځینې لارښوونې اعلان شوله چې باید په چیرې دغه محافظوي لارښوونې د کسان مراعات کړي، نو د ناروغۍ نه به په امن وي. مثلا د لاس نه ورکول، د فاصلې مراعاتول، د لاس مینځل همیشه دوامداره شکل باندې ورسې په دې ساتو کې شل واري یا 15 واري د ماسک استعمال، د تجمعاتو نه مخنیوي. ول بعد مرغه زمون په هواد کې راک څنګه چې په نور مواردو کوم څه بي پروايي کوي، په دې مورد کې هم بي پروايي صورت نيسي.
ډاکټر صاحب، البته د ناروغي سره خلک عادي کېدل د کوم بعد پایلې ونه لري چې دوام زل د پاره بدن ناروغي زیات شي او نور مشکلات برا جوړ کی کڅنګه؟
دا احتمال شته. ول په عمومي صورت باندې طبي خبر موږ افغانستان کې تجربه کړل، څنګه چې په نور نړۍ کې هم تجربه شولې وه، نوې ناروغي وه، او په افغانستان کې عین هم دا رقم نوې تجربه وه. ولې د خلکو اول حالت کې چې کوم هغه د کورونا د کووډونو ناروغي هغه پیک حالت وي، یعنی کیسونه ډېر زیات وو، خلکو کې یو ډول ویر موجوده وه، او اکثریت مړینه هم چې وشوله یا د خلکو د ویر له وجې نه، د ځینې خلک چې کله ویر موجوده وي نو کې معافیت هم ټیږي، نور ځینې عوامل له وجې نه خلکو کې مړینه هم زیاته شوله، او خلکو کې یو نوې کیسونه دا بد حالت او د دې ناروغي پاکله دی ویری د موجود له وجې نه خلک مړه هم شول او یا متضرر هم شول. ولی اوس خلک وسره عادي شوی دي. ما مخکې هم ویل کله چې دغه ناروغي سره موږ عادي ژوند زکول زکړو، نو دا ناروغي موږ سره کومه ناروغي اونډي وي.
یعنی خلک وایي چې به هم دویم ځلې د پاره کورونا روانه نه ده، موضوع څنګه
دا احتمال شته چې دویم موج راسي او هم د دې سره چې هوا یخه. طبيعي خبره ده چې ټول انتنات خصن ویروسونه په یخ هوا کې نسبت ګرم هوا ته زیات زمينه د تکثر، زیات زمينه د انتشار یو بل ته موجوده ده، ممکن دویم موج راشي.
ډاکټر صاحب، اوس د مخنیوي په خاطر باید څه کول پکار دي؟ نو خدا خو لازمی خبره ده چې څوک ځان وساتینو.
د مخنیوي لپاره خو څو خبرې کوم. یو هغه لارښوونې چې د احتیاط وزارت لخوا او همدارنګه د نړیوال روغتیايي سازمان لخوا چې اعلان شوی دي، چې مثلا د لاس نه ورکول، یو بل ته د غېږ نه ورکول، د فاصلې مراعات، او یو بل سره خصوصا یو نیم متر فاصله ساتل، د لاس دوامداره مکرر شکل باندې مینځل، او همدارنګه د ماسک استعمال، او تجمعاتو نه مخنیوي د دې د ناروغي د تکثر انتشار نه مخنیوي نوکي. او بل د هغه کسان، هغه هوادوال چې په تنفسي ستونزو اخته دي، یا په خوانې تنفسي ستونزو ناروغي لري، لکه د نفس تنګي تکلیفونه، لکه د تبرکلوز تکلیفونه، یا نور مزمن د تنفس تکلیفونه لري، او همدارنګه هغه کسان چې سرطاني ناروغي لري، او هغه چې معافیتي حالت لري، یا هغه کسان چې مزمن ناروغي لري لکه فشار، شکر، او د زړه تکلیفونه، او یا زیات عمر لري، او یا حامله میندې، دا کسان د کووډ-19 ناروغي لپاره مقاومت نشي کولای. نو دوی باید د کورونا په مقابل کې ډیر جدي ووسی، ترڅو خدای نه خواسته په دغه ناروغي اخته نشي او بیا د خطر سره مواجه نشي.
قدرمنو دوستانو، دا ود دی ونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.